د سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې. د سپوږمۍ څار درنو مینوالو سلام. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له دوهی وروسته انقرې ته تللی دی. نوموړی د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه ترکیې ته ورغلی او هلته به له ترکی چارواکو سره خبرې اترې وکړي. په دوحه کې متقی د قطر له چارواکو سره خبرې وکړې، د قطر د همکاریو په تړاو ورسره خبرې وکړې. دې تر څنګ یې دوه ورځني مذاکرات له امریکایي پلاوي سره وکړل. د اسلامي امارت ویندویانو دا مهمې خبرې ګڼلې او ویلي دي چې د امریکا سره په مهمو مسایلو خبرې شوې او ډېرې لاسته راوړنې هم وې. خو دا چې دا لاسته راوړنې څه وې په دې تړاو ډېر څه نه ویل کېږي. د دې تر څنګ متقی په دوحه کې د اروپایي ټولنې له استازو او د غرض د اروپایي هیوادونو له استازو سره هم کتلي او د دې تر څنګ د چین په ګډون د ځینو نورو هیوادونو له استازو او سفیرانو سره هم کتنې کړې دي. له بل اړخه ټاکل شوی چې د ځینو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې تر اوسه پورې پکې د ترکیه او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیران معلوم شوي، دوی به په ګډه کابل ته راځي او دلته به د اسلامي امارت له چارواکو سره خبرې کوي. ویل کېږي چې دوی به د اسلامي امارت له چارواکو وغواړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، ښوونځي پرانیزي او دغه راز پرېږدي چې ښځې دندو ته ولاړې شي. اوس مهمه او اساسي پوښتنه دا ده چې د اسلامي هیوادونو سره د اسلامي امارت چلند به څه ډول وي، یا اسلامي هیوادونه به له اسلامي امارت سره څه ډول چلند کوي. آیا اسلامي هیوادونه یا اسلامي نړۍ تمایل لري چې د اسلامي امارت سره سمه او پوره مرسته وکړي؟ آیا امارت له اسلامي نړۍ سره د تفاهم ژبه لري، کولی شي ورسره تفاهم وکړي او ښې اړیکې وساتي؟ او د دې تر څنګ د متقی صاحب وروستی سفر څومره مهم ګڼل کېدلی شي؟ په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوو. دا سیاسي چارو شنونکی فضل الرحمن اوریا او دغه راز د پوهنتون استاد نصر شفیق. خپلو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. په خیر راغلی ستړي مشي اوریا صاحب. پیل له تاسو کوو. د بهرنیو چارو د وزیر یا د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه دا د امیر خان متقی لومړنی سفر دی چې له افغانستان څخه د باندې ځي، څنګه ارزوئ دا سفر؟
مننه. لومړی تاسو بیا ښاغلي استادو درنو اوریدونکو ته مو د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. د متقی صاحب لومړی او دوهم سفر واقعا کاري سفرونه وو او تاثیر گذار سفرونه وو. لومړی سفر چې متقی صاحب قطر ته درلوده، هلته د امریکایي پلاوی با صلاحیته پلاوی سره خبرې اترې وې، چې دغه خبرې اترې په حقیقت کې د افغانستان او امریکا تر مابین د یو نوي باب او یو نوي فصل د پرانیستلو په معنا دي. او د خبرو په ترڅ کې دا څرګنده سوله چې امریکایان دې ته ژمن دي چې له افغانستان سره ښه او دوستانه روابط او اړیکې ولري. او د خبرو په ترڅ کې هم زیاته لاسته راوړنو شتون درلوده او امریکایي لوري څرګنده کړله چې دا خبرې مسلکي وي، حرفوي وي او له لاسته راوړنو څخه ډکې وي. او افغان لوري هم دا خبرې مثبت ارزیابي کړلې. زه فکر کوم چې د نه تنها د افغانستان او امریکا، د افغانستان، ناتو او اروپا په مابین کې د یو نوي فصل پرانیستل و او دواړو خواوو هوکړه کړې چې دغه خبرې به ادامه پیدا کوي، د خبرو لړۍ به ادامه پیدا کوي او چې ګام په ګام به مخکې ځي، هغه ستونزې چې دي د خبرو اترو پر بنسټ به حل کیږي او په آخرین مرحله کې به افغانستان د دوی لخوا څخه په رسمیت باندې پیژندل کیږي.
بلې اوریا صاحب، که دغه له امریکانو سره په خبرو لږ تم شو، دوی خبرې پکې راوتلې. یو دا چې د اسلامي امارت پلاوي غوښتي له امریکایانو چې د دوهې هوکړې ته ژمن پاتې شي او عملي یې کړي، او د دوهې د هوکړې عملي کول د ستونزو یو اساسی حل ګڼلې دی یا اساسی حل لار ګڼلې او امریکانو پر بشری مرستو له افغانستان سره ټینګار کړی خو امارات ویلي چې دا باید له سیاسي مسایلو لري وساتل شي دا بشری مرستې تر دې ور هاخوا لاسته راوړنې چې یادیږي لویې مثلا خلک غواړي پوه شي څه به وي که همدا دي تشریح کېدل غواړي چې څه شی چې یاد شوي که څه به وي ستاسو په نظر دا لویې لاسته راوړنې
مننه دغه ناسته په خپل ذات کې ستره لاسته راوړنه ده د کوم وخت کې چې دلته اسلامي دولت او حکومت رامنځته کیږي تقریبا د افغانستان او امریکا ډیپلوماتیکو اړیکې قطع وي او شتون یې نه درلوده او په دغه عظمت سره چې د یو امریکایي پلاوی راځي او د هغوی په بلنه باندې دغه غونډه جوړیږي دغه یو ستر تغییر او تحول ده د امریکا په ډیپلوماسۍ کې د افغانستان پاکله او دا تاثیر گذاری نه تنها په امریکانو په ناتو ده بلکې د سیمې هیوادونو او د جهان په پالیسۍ باندې په بشپړ ډول باندې تاثیر لري د دې لاسته راوړنه خو لومړی لاسته راوړنه همدغه ناسته ده دویمه ستره لاسته راوړنه دا ده چې دوی موافقه وکړه چې دې لړۍ ته به ادامه ورکړي دریمه ستره لاسته راوړنه دا ده چې بشری مرستو باندې امریکا ژمنه وکړله چې هم له خپله بشری مرستې کوي او هم نورو بنسټونو ته چې هغوی د بشری مرستو ته ژمن دي هغو ته اسانتیاوې رامنځته کوي چې باید بشری مرستې وکوي او په څنګ دې کې دې ته ژمن دي چې باید ستونزې د ډیپلوماسۍ له لارې نه حل شي وخت چې دغه ناسته کیږي دا په دې معنی ده چې د دوحې د سولې هوکړه لیک په پام کې نیول کیږي د دوحې د سولې هوکړه لیک هلته د امریکانو یوه ژمنه دا ده چې له افغانستان سره به روابط ساتي د افغانستان په بیا رغونه کې به مرسته کوي او داسې نور شیان دا په خپله زما پان باندې دوحې د سولې هوکړه لیک دوام ده دا غټه لاسته راوړنې دي او د دې لاسته راوړنو پر بنسټ باندې هغه ده چې بیا اروپایان هم کینی او اروپایان
هم یعنی امریکانو سره ناسته د دې زمینه برابره وي چې اروپایانو سره هم وشي
بلی
یا نورو ته جرات ورکوي چې تاسو هم لاړ شئ طالبانو سره کینئ
که وګورو غربي ټولنه کې درې مرکزونه د تصمیم ګیری دي یو امریکا ده بل انګلیس ده او بل اروپایان دي څو ورځې وړاندې د انګلستان د صدراعظم فوق العاده استازی راغی دلته خبرې وکړلې ورپسې امریکانو سره خبرې وسولې ورپسې انګلیس امریکا سره خبرې وسولې یعنی دغه درې وړو مرکزونو سره خبرې وسولې او وروسته له هغې بیا ورسره جوخت د جی شل هیوادونو غونډه جوړیږي دا په دې معنی ده کومې ستونزې چې اوس د امریکا ناتو اروپا او د افغانستان په مابین کې دي دا د خبرو اترو پر بنسټ باید حل شي او د خبرو اترو پر بنسټ باندې د حل امکان هم لري
بله ډېره مننه استاد تاسو دغه سفر څنګه ارزوئ څه معلومات چې تر اوسه پورې راوتلي او دې تر څنګ د نورو هیوادونو ډیپلوماتان هم کابل ته راغلل دلته د اسلامي امارت له چارواکو سره کتلي د اسلامي امارت د بهر هغه امکاناتو ته په کتو سره د بهرنۍ اړیکې ډیپلوماسي تر اوسه څنګه روانه ده
بسم الله الرحمن الرحیم ویلی صاحب تاسو اوریا صاحب ته ستاسو د راډیو درنو اوریدونکو ته او تخنیکی همکارانو ته مو نیکې هیلې لرم سلامونه وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه په دې باور یم چې کله یوې خونه د امریکا او د طالبانو د اسلامي امارت ترمنځ د دو اړخیزو اړیکو راټینګول یا رامنځته کول او د هغې په نتیجه کې بیا نوی رژیم په رسمیت باندې پیژندل او د پیژندلو د منطقي نتیجې په توګه باندې تعامل ورسره کول دا ډیره اوس مغلقه خبره نه ده ځکه له یوې خونه کله چې امریکا له طالبانو سره هوکړه لیک امضا کړی د هغه هوکړه لیک د متن په استناد سره دوی صرف د نوم په نه منلو سره نور د طالبانو اسلامي امارت منلی دی او دا د دوی اخلاقي مسؤلیت جوړیږي چې امریکا په خپله او د هغې نړیواله ټولنه ملګرې او د ناټو غړي هیوادونه دې ته ژمن کړي چې د طالبانو سره تعامل او چلند وکړي پام دی بنیاد باندې د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی سفرونه هم لاسته راوړنې لري او هم مثبت کړلارې دي، ځکه چې لیوی خوانه د امریکا هغه پالیسی چې تر دا مهاله ډیره ګړندۍ نه وه، او هغه په دې بنیاد ګړندۍ نه وه چې امریکایانو له طالبانو سره چې کوم هوکړه لیک امضا کړی او د هغې په استناد باندې او په نتیجه باندې دغه حکومت واک ته ورسېده، نو خپله امریکایي ولس او په ټوله کې اروپایي ټولنې ته یو باور ورکول امریکایانو ته پکار دی، او د دې باور ورکولو لپاره دوی دغسې ټال مټول او ځنډ رامنځته کوي، لکه څنګه چې امریکایان داسې کار کوي. په اسلامي هیوادونو کې ترکیه او قطر هم ورته موقف نیسي. ترکیه هم د زړه نه مطمئنه ده او قطر هم د زړه نه مطمئن ده چې د هغوی هسې نتیجې ته رسیدلي، او د طالبانو اسلامي امارت د یو داسې پخواني رژیم پر ځای رامنځته شوی چې نه په ولس کې اعتبار درلوده او نه د افغانستان د خلکو لپاره رښتینی یعنی ډیپلوماسي پر مخ بیوله. نو په دې بنیاد باندې صرف چې د نورو په خوله کې رانشي او دا کار د ډیر یوازې دوی ته منسوب د پاینده کې د پایلو په استناد نشي، نو دوی کوښښ کوي چې نور نړۍ هم ځان سره موازی روانه کړي، ورنه د قطر دغه سرګندونې هم صرف تیزول دي، او همدارنګه ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سرګندوه، او د هغې تر څنګه بیا د اندونیزیا هیواد هم سرګندونې، ټولې په دې دلالت کوي چې دوی له طالبانو د اسلامي امارت سره په تمام معنا باندې ژمن دي چې هغه د رسمیت پیژندنې او د هغې په نتیجه کې تعامل لپاره دوی قدمونه اوچت کړي. البته دا د رنګ داسې دی چې لکه موږ چې د بین الدول په حقوقو کې یو رسمیت پیژندنه د ډیفیکټو یا موقتی پیژندنې په نوم پیژنو، یو د دایمي او د ژور په نوم باندې. دا د ډیفیکټو پیژندنه وخت نه شروع شوې ده، ځکه چې د سفیرانو سره کېناستل، د بهرنیو چارو وزیرانو راتګ، او دلته د کنسلګریو یا د سفارتونو تر اوسه د ځینو شتون، دا ټول په دې دلالت کوي چې دوی د طالبانو سره د چل چلند او د تعامل تابع لري. خو د دې په خاطر چې د طالبانو د تیرې واکمنۍ په نتیجه کې چې نړۍ ته نه ګواښ درلوده او ویره ته درلودله او ډیر باورمند لا بیا هم نه دي، داسې نه شي چې بیا پایلې داسې رامنځته شي چې ملامتیا دوی ته ورګرځي. لکه د مثال په توګه په تیرو واکمنۍ کې د طالبانو لومړی څلورو هیوادونو په رسمیت پیژندل بیا درې شو، او هغه څلورو درې به پښیمانه ځکه چې پاتې نړۍ ونه پیژندل، نو د هغې بدې تجربې نه د خلاصون په خاطر باندې چې نه دوه درې هیوادونه رسمیت پیژندل کې پاتې نه شي، په یو ډول باندې په ډیر آمد درست آمد په دې شکل باندې د نړۍ دغه هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا او قطر او ترکیه او اندونیزیا دا هیوادونه چې دوی تقریبا لږ تعامل کې نږدې دي، او پاکستان خو ښکاره خبره چې هغه د ګواښ لاندې دی، هغه خو یې د زړه نه پیژني. خو یو مشکل بدی چې دوی داسې عقیده لري چې باید یو څو مخکې شي او پاکستان بیا وروسته شي.
په دې اسلامي هیوادو وروسته تمرکز کو سات تر اوسه چې طبیعي ده په دوه اړخیزو اړیکو کې دا هغه چې تب نړۍ ته یو ډاډ ورکوي چې ستنه خوانه خطر نه دی، او دې تر څنګ طالبان به نړۍ سره د تعامل ژبه پیدا کوي چې ستاسو ګټې به هم خوندي وي، دلته مشروع ګټې او موږ تاسو سره په دغسې یو حد کې چې تاسو سره معامله وکړو، تاسو زموږ ګټې خوندي کړي، موږ ستاسو زموږ لخوا به تاسو خطر نه وي، تاسو لخوا به موږ ته څه چې اسلامي امارت تر اوسه کوي د یوې بهرنۍ بریالۍ ډیپلوماسۍ لپاره دا سمه لاره ده یا پیاوړي ګامونه دي؟
بالکل، یعنی د هغه څه چې دوی تر اوسه لري او د لاسته راوړنو په توګه نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي شي، د هماغې په مشوار او په مدار باندې تر اوسه پورې د دوی دغه کلنې یعنی د هغې سره موازی روانې دي. خو ځینې نورې غوښتنې هم د نړیوالې ټولنې شته، که مثلا دا د امریکا لپاره مهم لاسته راوړنه چې د هوکړه لیک د امضا کولو نه وروسته طالبانو امریکایي ځواکونو ته ګواښ نه و پېښ کړی او نه یې د هغې ستراتیژیکو دوستانو باندې برید کړی و، او بیا د هغې تر څنګه سفارتونه تر اوسه پورې پر امن ساتلی کېږي او ګواښ ورته متوجه نه دی، او د هغې تر څنګه هغه بعضې هیوادونو سره کېدسې لږ کرش هم پیدا شي یا لږ داسې هغه سیاسي روابط نظامي لار ته وروځي، لکه تاجکستان چونکې د دې هیواد ګاونډي هیواد په توګه باندې او بیا زموږ د هیواد یو برخې سره د نژادي اشتراک په بنیاد باندې هغوی داسې ځان ته یو څه حق ورکولو چې د طالبانو ډېرې غوښتنې ولري، اما بیرته چې کوم نظامی بی اعتباری رامنځته شوه هغه بیرته ژر حل شوه. همدارنګه د هغې تر څنګه د مکتبونو د ښوونځیو بیرته پیلول چې د لومړنیو ښوونځیو د متوسطه ښوونځیو د لیسو هم په هغه ولایتونو کې چې هلته ډېرې زمزمې موجودې وي چې دا د ښځو د حقوقو د مخنیوي یوه لاره ده چې د ښوونځیو لار نه خلاصیږي. یا مثلا په همدې توګه باندې د رسنیو په رابطه باندې د بیان د ازادۍ ویره موجوده وه، اما تر اوسه طالبان اسلامي امارت دا ساتلې ده د بیان ازادي نه ده ګواښلې. که څه هم یو څه تغییر او توپیر به راغلی، اما د بیان ازادي هغه معنی هم نه ده چې کومه په تېره واکمنۍ کې وي چې ښکنځلې وي خو بې منطقه، اما یو معقول انداز کې د بیان اندازي ازادي دا د اسلام غوښتنه ده او دي کې طالبان یعنې ژمن پاتې شوي دي. ځینې نور مسایل چې هغه دی باید مثمرې پالیسۍ د اقتصاد په رابطه باندې هم ګامونه اوچت کړي چې تر څو دغه بانکونه چې د خلکو سرمایه او پانګه پکې موجوده ده دا ژر تر ژره خل واخیستلی شي، او د هغې تر څنګه دا د مظاهرو په رابطه باندې لاریونونو په رابطه باندې طالبانو یو عکس العمل داسې ښودلی چې هغه ډیرو ته د باور وړ نه دی. یعنی که موږ د بیان ازادي خبره کوو نو د بیان د ازادي تر څنګه د مظاهراتو د لاریونونو ازادي هم د ولسواکۍ د هغه برخو د ځانګړتیاو له مخې ده. نو که د ښځو لاریونه وي یا د بلې طبقې لاریونه وي په دې رابطه هم باید دوی لږ مثبت قدم اوچت کړي، او د هغې تر څنګه د احزابو د قانون په رابطه باندې چې دا بیا بېرته اساسي قانون ته ورګرځي چې آیا د طالبانو له خوا نه به څنګه اساسي قانون رامنځته کېږي چې د هغې په خط و خال کې به دغه د اتباعو حقوق او بیا د ازادیو ډولونه ټول خوندي او که نه هغې کې بس سانسور موجود اوسي. نو تر دا مهاله چې څومره دوی یعنی شنه اشاره ښودلې ده هماغې مطابق دوی ښه روان دي، خو که لږ نور هم ګړندي شي زه فکر کوم چې بیا به ډېر د امریکا د ټلمټول ته او د ترکیې د احتیاط هم ضرورت نه وي. نو هغې نه ښه خبره دا ده چې خلکو ته دا وښیي چې د طالبانو د اسلامي امارت واکمني د تېرې واکمنۍ کاپي نه ده، دا د شرایطو او د عیني واقعیتونو په رڼا کې د نوي نظام په توګه باندې یعنی د تېر یو بې اساسه نظام رښتونی بدیل دی.
ډېره مننه اوریاس محترم. د څو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ټول په یو وخت کابل ته راځي او دلته د اسلامي امارت له چارواکو سره ګوري. اساسي خبره چې یاده شوې د ښځو حقوق دي، ښوونځي دي، دا مسایل دي چې خبرې به پرې کېږي. فکر کوئ یوازې همدغه مسایل دي چې یادي یې که نه دا یو مهم یا یو ځانګړی پیغام لري؟
مننه، ښه پوښتنه ده. که لږ اجازه راکړي یو کوچنی مقدمه ولرم. ځینې شرایط چې امریکان وضع کوي د افغانستان لپاره چې دا به منې موږ تا سره روابط ښه کوو، هغه شرایط سره دي چې افغانانو ته ستونزه ده، تقریبا ټولې آسیا ته ستونزه ده. یعنی د امریکا ستونزه تنها له افغانستان سره نه ده، تقریبا له آسیا سره ده. په ځانګړي ډول امریکا مطرح کوي چې ته به د بشر حقوق منې، هغه د بشر حقوق چې غربي ټولنه تعریفوي، او دغه د بشر حقوق چې امریکا ته نه تعریف لري دا سره لدی چې په افغانستان کې ستونزه ده، دا په ټول آسیا کې ستونزه ده، لکه جملې نه چین کې ستونزه ده، روسیا کې ستونزه ده، کوریا کې ستونزه ده، تقریبا
په پاکستان کې ده، تاجکستان کې ده، ازبکستان کې ده، ترکمنستان کې ده، ایران کې ده، سعودي کې ده.
یعنی دا ستونزه د امریکا له آسیا سره ستونزه ده، دغه ستونزه د امریکا له افریقا او امریکا لاتینه سره ستونزه ده. نو دلته امریکا باید خپله اراده په یو کوچنی هیواد باندې تحمیل نه کړي او نه تحمیلولی شي، ځکه چې بیا دلته جهان د افغانستان څنګ کې ودرېږي، جهان بیا ویني چې په افغانستان باندې ظلم کیږي، په استعماري ډول باندې برخورد ورسره کیږي، او بیا جهان له افغانستان څخه په بشپړ ډول باندې ملاتړ کوي. مخکې له دې چې امریکا په افغانستان باندې فشار راوړي، بیتره دا ده چې دا مشکل د نړۍ له غټو قدرتونو سره حل کړي، چې هلته حل کوی سي که نه، چې تر اوسه پورې نه ده حل کړی. په امنیت شورا کې حل کړي، چین سره، له روسیې سره، له نورو سره. نو د امریکا دا ستونزه نه تنها له افغانستان سره، بلکې په مجموع کې له آسیا سره، افریقا سره ستونزه ده. بل چې تاسو وویل چې رسمیت پیژندل، استاد ډېره ښه توضیح ورکړه. رسمیت پیژندل په دوه ډوله دي، یو چټک او سری رسمیت پیژندل دي، او بل ضمني رسمیت پیژندل دي. زمینی رسمیت پیژندل هغه دي چې مختلف هیوادونه له نوي دولت سره ډیپلوماتیک روابط ساتي، سیاسي روابط ساتي، قونسلګرۍ هلته خلاصي پرېږدي، په ټیټه کچه باندې پلاوي یو بل ته سره لیږي، چې تقریبا 15-20 هیوادونه په دغه سطحه دي. وزیران دلته راغلي دي، قونسلګرۍ حتی تاجکستان دلته شتون لري، قراردادونه امضا کړي دي، نو دا څه ولې سوچ 15 شل هیوادونو دلته عملا افغانستان په زمینی ډول پر رسمیت پیژندلای دا چې د انګلستان پلاوی دلته راځي عملا خبرې کوي دا زمینی ډول باندې د افغانستان پر رسمیت پیژندل دي همدارنګه د امریکا او همدارنګه د اتحادی اروپا آیا افغانستان خپل وظایف سرته رسولي کنه مونږ یو کنوانسیون لرو چې دا په 1933 کال کې ناپیس شوی ده او اولین ځله دا امریکا څه کړی ده امضا کړی ده هلته د یو نوي دولت وظایف او مکلفیتونه د نړۍ په وړاندې معلوم دي او د دو حقوق هم معلوم دي چې نړۍ بیا د ده په مقابل کې څه مکلفیت لري هلته وایي چې یو هیواد باید یو دولت باید یو جغرافیه ولري یو جمعیت باید ولري او یو حاکمیت باید ولري او حاکمیت دغه ظرفیت باید ولري چې نړۍ سره مختلف هیوادونو سره روابط او مناسبات ټینګ کړلی سي د تعامل په خاطر باندې او په دې وروستیو کې ورسره استقلال هم علاوه کیږي چې دغه 15 شرطونه یا 15 مکلفیتونه چې افغانستان باید هغې پر بنسټ باندې د نړۍ له خوا څخه په رسمیت وپېژندل سي دا تقریبا ټول پوره شوي دي اوس د نړۍ مکلفیت ده چې افغانستان په رسمیت وپېژني دا د امریکا مکلفیت ده چې افغانستان په رسمیت وپېژني دا یو وظیفه ده اما امریکا له یو ستونزې سره مخ ده پس له هغې چې دلته وایي چې مونږ ستراتیژیک ماته په افغانستان کې خوړلې ده دوی اوس د منځني اسیا لپاره یو ډیپلوماتیکه کړنلاره نه لري هغه پخوانۍ کړنلاره یې ماته سوله نوې کړنلاره دوی نه لري کله په امنیت شورا کې یو قسم خبرې کوي فرانسه بل قسم خبرې کوي جرمني بل قسم او امریکا بل قسم دوی په خپل مابین کې تر اوسه پورې په یو کړنلاره باندې سره نه دي موافقه کړې نو د افغانستان او د منځنۍ اسیا په هکله د امریکا په ډیپلوماسي کې دلته یو تشه شتون لري یعنې دا ستونزه د امریکا ده نو اوس امریکا باید یو ډیپلوماتیکه ستونزه خپله چې دلته تشه شتون لري دا ډکه کې خپل وظایف او رسالتونه باید سرته ورسوي کوم وخت کې چې امریکا مطرح کوي چې زه افغانستان په دغو شرایطو په رسمیت پیژنم هغه شرایط افغانستان تحمیل کړي دي دا چې د ښځو حقوق دي دا چې د بشر حقوق دي دا د کور دننه مسله ده دا په هیڅ نړیوال کنوانسیون کې شتون نه لري دا بهانه ده او دا هم بیا استعمارګونه بهانه ده او بیا دا رسمیت پیژندل هم دوه ډوله دي یو په قید و شرط او بدون قید و شرط څخه بیا یو دولت بل دولت په رسمیت پیژني مګر پس له رسمیت پیژندل هیڅ کومک ورسره نه کوي هیڅ نه وړي کې راکړه ورکړه ورسره نه لري امریکا کولی سي دا کار وکړي مګر دا چې تحریم وضع کوي دا په حقیقت کې د یو سوړ جنګ ادامه ده دا په حقیقت کې له افغانستان سره د یو دښمنۍ ادامه ده هر دلیل چې وي زما ارزاده چې دا د امریکا بله اشتباه ده چې په هیڅ ترتیب له افغانستان سره باید سوړ جنګ ته ادامه ورنه کړي د داعش را لیږل د تحریمونو وضع کول که افغانستان په رسمیت نه پیژني نه دي پیژني اما تحریمونه د څه لپاره تحریمونه خو د جنګ ادامه ده دښمنۍ ادامه ده هغه هم د سوړ جنګ ادامه ده نو دلته امریکا په خپله پالیسۍ کې په بشپړ ډول باندې اشتباه کوي دا پرته له قید و شرط دا د دنیا نورم ده معیار ده باید افغانستان په رسمیت وپېژني کوم څه چې امریکا مطرح کوي چې حقوق بشر وي د ښځو حقوق وي دا زموږ د کورني سیاست لپاره ښه ده موږ خپله باید پام کې ونیسو زموږ ښځې باید لاړ شي مکتب ته خویندې م لاړ شي مکتب ته کار وکوي تعلیم وکوي تحصیل وکوي اما دا په هیڅ کنوانسیون کې نشته چې یو دولت دغه شیان په پام کې ولري نو د امریکا ټولې دغه غوښتنې د نړۍ د ټولو کنوانسیونونو مخالف دي راځو اسلامي هیوادونو ته
چې بهرنیو چارو وزیران راځي هدف یې څه وي اساس
ګوري چې د افغان دولت لومړیتوب له اسلامي نړۍ سره په ځانګړي ډول له ګاونډیو او د سیمې هیوادونو له اسلامي هیوادونو سره ښه ډیپلوماتیک ښه سیاسي او ښه اقتصادي روابط دي او متقابل احترام په فضا کې او دا د افغانستان زه فکر کوم چې په ډیپلوماتیک اړیکو کې لومړیتوب لري او ډیر لوړ ځای او ځایګی لري پر همدې بنسټ باندې اسلامی امارات خوا هم اوس هم له اسلامي هیوادونو سره زیات روابط زیات راکړه ورکړه علني سفرونه او غیر علني سفرونه درلودل او لري اما د ترکیه مطرح کېدل زه فکر کوم دا زیات شاید د جی شل هیوادونو په چوکاټ کې موسیږي، نه په یو بل مستقل چوکاټ کې. او هر کله که د جی شل په چوکاټ کې وي، چې انشاءالله وي به، نو ترکیه بیا بیرته مسؤلیت لري چې جی شل ته گزارش ورکړي. او جی شل سره د جی شل ځینې هیوادونو چې هغه بیا هم امریکا او د ناتو غړي هیوادونه دي، له افغانستان سره ستونزې لري، او همدارنګه افغانستان دو سره ستونزې لري. د دې اسلامي نړۍ بهرنیو چارو وزیران چې راځي، لومړنۍ دنده به دا وي چې د دغو ستونزو د حل لپاره باید ګامونه اوچت کړي. دغه سوء تفاهمات چې موجود دي دا باید کم کړي یا له مابینه ویسي، او هغه لارې چارې باید ولټوي چې د افغانستان، امریکا او د ناتو د غړو هیوادونو تر مابین ورو ورو سره روابط ښه سي، او کور دننه هم ممکن ډېرې مشورې ورکړي چې څنګه کېدلی سي چې یو ښه اسلامي نظام دلته مستقر سي. په ځانګړي ډول د ښځو کار، د ښځو تعلیم، د ښځو تعلیم باید څنګه وي. او زه حتی داسې فکر کوم چې کېدلی سي د دوی له ناستو ولاړو نه وروسته یو د اسلامي نړۍ یا د اسلامي نړۍ د سترو هیوادونو د دیني عالمانو یو غټ کانفرانس، یو غټه ناسته جوړه سي، هغوی په دې هکله یو پرېکړه ورکړي، او وروسته له هغې به اسلامي امارت ممکن هغه پرېکړه په خپله ساحه کې عملي کړي. نو له یوې خوا د افغانستان اوسنی دولت د اسلامي هیوادو دغې پلاوي ته په درانه سترګه ګوري، او پرېکړې، پیشنهادونه تر زیاتې کچې پورې د منلو وړ دي. او دوی به وکولی سي چې د امریکا او افغانستان په مابین کې رغنده رول ولوبوي، هغه هم په ځانګړي ډول باندې ترکیه چې د ناتو غړی هیواد ده، د جی شل غړی هیواد ده، او د نړۍ یو ځواکمن اقتصادي او نظامي هیواد ده. دوی تاثیر گذاری به زما په اند باندې مثبت وي. هیله دا ده چې دغه لړۍ تر اخره پورې ادامه پیدا کړي.
ډېره مننه. اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو.
کډوال سختی لاری، لستون زودک سفرونه او جلاوطنی. پا کډوال خپرونه کې له جلاوطنو او بیرتراغلو سره د کډوالی پر ژوند او ستونزو خبرې کوو. خسمار لاره، تیر کانی، چترخ وختونه، جهنمی لاری اشنا، ستاد پاپیو ندی. کډوال د کډوالی ژوند د ستونزو سپړنه او شننه. هر چهارشنبه مازیګر 15 بجې له سپوږمۍ رادیو.
بیا هم ښه راغلاست استاد. یو ذهنیت چې کله موږ د اسلامي هیوادونو خبره کوو، بیا چې دغسې هیوادونه وي پکې چې هغه لکه قطر یا د ته ورته هیوادونه، پوښتنه دا ده چې د بهرنیو چارو وزیران امریکایان رالیږي که خپله راځي؟ یعنی دا کوم امریکایي پروژه ده روانه ده که نه؟ رښتیا د اسلامي هیوادونه غواړي امارت سره اړیکې ولري، خپلواک تعامل ولري.
په مجموع کې اسلامي هیوادونه موږ په تیره پیړۍ کې په دوو برخو ویشل. یو د پخوانی شوروي اتحاد د بلاک د وارسا د نظامي او د سوسیالیستي بلاک اقتصادي پیروان هیوادونه، او یو د لیبرال دیموکراسۍ د نړیوال امپریالیزم امریکا او د هغې تر څنګ انګلستان او غربي جرمني او نوره اروپایي نړۍ، دا د لیبرال دیموکراسۍ پیروان هیوادونه. اما په نننۍ زمانه کې چونکې سوسیالیستي بلاک نن نشته، یوازې د لیبرال دیموکراسۍ میر حیثیت امریکا ته حاصل ده، نو د زبرځواک هیواد په توګه باندې هغه هیوادونه چې پخوا په منځني ختیځ کې د امریکا سره موازي ګټې درلودلې، هغې کې هیوادونه د سیمه ییز سیاست او د نړیوال سیاست په لوري تک کې و دوه لیدلوري لري. یو داسې دي چې هغه اوس هم د امریکا د اغیز لاندې دي، لکه سعودي عربستان او بحرین او عمان او متحده عربي امارات او بیا په پاکستان باندې هم داسې اطلاق تر اوسه پورې کېده. او د هغې تر څنګه ځینې هیوادونه داسې دي چې هغه د امریکا سره د یو پارټنر په توګه اوس سیاست پرمخ بیایي، لکه ترکیه شوه یا مثلا قطر شو، او ایران د پخوانی حریف په توګه باندې هغه مستقل مزاج هیواد دی. نو په دې بنیاد باندې د ځینو هیوادونو راتګ دلته د امریکایي پروژې برخه نه ده، بلکې هغه د خپل استقلالیت په بنیاد باندې دی. لکه ترکیه، ترکیه درسته ده چې د سوریې په قضیه کې هم د روسیې سره په مقابل کې قرار درلود او هم د امریکې سره، ځکه د کردانو ټکول او د هغوی تعدیبول د امریکې سره لاس او پښې یعنی جنګولو یا هغوی چې مقابل کې قرار موندلو. او دا چې بیرته بیا د امریکې په غیاب کې د دې قضیې په رابطه باندې د روسیې سره یعنی ناسته کوي او سرنوشت ټاکي، نو بیا تقریبا د روسیې لپاره هم ګواښ. نو د ترکیې سیاست اوس داسې سیاست دی چې هغه د یو مستقل لید سیاست دی، د دریم خط سیاست دی چې هغه نه د امریکې تابع دی او نه د روسیې. نو په ټوله کې چې کله کتلی کېږي چې امریکا د ځینې هیوادونو یعنی په نړیوال سیاست کې رهنما ده، یو وایو چې د هغوی د سیوري لاندې د دې سیاست ټاکل کېږي، د هغوی پالیسي شاید لکه متحده عربي امارات یا سعودي د دوی هیوادونو موقف به طبعا د امریکې سره موازي موقف وي، اما د نورو هیوادونو یا د اندونیزیا هم تقریبا، ځکه د مالیزیا سره یو ګاونډي هیواد دی لکه څنګه چې هندوستان او پاکستان سره یعنی ډېرې بهرنۍ قضایاوې لري، اندونیزیا او مالیزیا هم همداسې لري. نو کله چې مالیزیا کتل کېږي چې د امریکې نه د مهاتیر ابن محمد په واکمنۍ کې د هغوی د ګواښونو نه بل خواته روانه وه، نو اندونیزیا تر اوسه پورې د امریکې د سیرو لاندې روانه ده. په همدې بنیاد باندې که تاسو ته یاد وي د تېرې واکمنۍ په دوران کې د غني په واکمنۍ کې اندونیزیا د سعودي سره کله ګډه میزبانی او کوربتوب کولو د افغانستان د حکومت لپاره او کله جلا وفود رالیږل، د هغوی سیاست هم د امریکې په مسیر باندې څرخي. نو خو دې هر څه باوجود د زه په دې باور یم چې دا درسته ده چې حکومتونو د رسمیت پیژندنې لپاره اوس هغه یوازینۍ پالیسي نه ده چې څوک په سوله ییز سیاست یا وایو چې د انتخاباتو لار نه راغلي حکومتونه هغه په رسمیت پیژندل کېږي نور به نه پیژندل کېږي، ځکه دا په تېره پیړۍ کې د جنوبي امریکا په هیوادونو کې همدارنګه د آسیا په ځینو هیوادونو کې د انقلابونو د کودتاو د لارې راغلي رژیمونه هم په رسمیت وپېژندل شو، او دا نظریه نوره رد شوه چې یوازې په هغه د یعنی بسنه کېږي چې هغه د سوله ییز بدلون یا د انتخاباتو لار راغلي. خو د حکومتونو لپاره دا بنیادي شرط دی چې د خپل اولس یعنی اعتبار لاسته راوړي، په دې معنا کې چېرته حکومت د انقلاب او د کودتا لار نه واک ته رسیږي نو د خپل مشروعیت هغه اراده باید د خپل مشروعیت د لاسته راوړلو لپاره باید د اولس اراده منعکسه کړي، یعنې د اولس هغه ملاتړ باید حاصل کړي. نو په دې بنیاد باندې زه وایم چې اولس، چونکې یوه برخه د دې اولس نن د ډیرو هیوادونو میلمانه شوي دي، د امریکې، د ترکیې، د جرمني، د تاجکستان، د ازبکستان، چې هغه د تیر رژیم ماتې پرزې دي او ورته تللي دي، هغوی لپاره دا یو پلمه په لاس ورکړې ده چې د اوسني رژیم په خلاف باندې هغوی په هر پیمانه باندې تبلیغات وکړي. نو د دغې تبلیغاتو د ماتولو لپاره د اسلامي امارت د اخلاقي مسؤلیت دی چې هم د هغوی اعتبار ختم کړي او هم د پاتې ولس چې د کوم اقتصادي فقر سره مخ دی یا د تیرې واکمنۍ په رابطه باندې دوی بدګمانۍ موجودې دي او هغې ته په کتو سره د طالبانو اوس هم خار خوري، دغه باور باید دوی لاسته راوړي چې ژر تر ژره اقتصادي پروژې پلې کړي، د هغې تر څنګه د خپلې یعنی د خودکفایۍ لپاره داسې یعنی کارونه ترسره کړي چې موږ د پاکستان د سیوري لاندې رانه شو. ځکه اوس کتلی کېږي چې په اقتصادي ډګر کې د طالبانو د اسلامي امارت سیاست ډېر مشکلات لري. د مثال په توګه تاسو ګورئ چې پاکستان د نظام د بدلون سره سم بلکې سلا ځینې مخکې هم هغه تولیدات چې د پاکستان نه راتلل، هغه خام ډول باندې وو که هغه یعنی د یو کارخانې د مصنوعاتو په توګه باندې وو، هغه تولیداتو باندې مالي او ټیکس ډېر راټیټ شو. دا د چرګوړو د چرګانو واردول او دا د بعضې خامو موادو د بیټریو راواردول، دې باندې پخوا به په یو دانه باندې $15 ټیک شو، اما اوس په خروار باندې په ټن باندې د هغې $9 ټیک شوی. دا په دې معنا ده چې زمونږ تولیدات غواړي چې ختم کړي، زمونږ کارخانې ودروي. دلته د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د اسلامي امارت دا پالیسي په کار ده چې موږ د یو ګاونډي هیواد د سیوري لاندې راشو شو، سبا زمونږ کارخانې بندې شي او اقتصادي بازار بیا هغوی ځان دپاره مارکیټ انحصار کړی. نو په دې بنیاد باندې اولس لا بې باوره دی. د اولس د باور د پیاوړتیا لپاره پکار ده چې دوی ژر تر ژره اقتصادي پروژې رامنځته کړي، که هغه طویل مدت وي که قصیر مدت وي، تر څو اولس وپوهېږي چې طالبان سره برنامه د هیواد د سیاست او د اقتصاد د پرمخ بیولو شته دی.
ډېره مننه. اوریاس، یو پوښتنه دا ده چې آیا اسلامي هیوادونه رښتیا غواړي له امارات سره مرسته وکړي، له افغانستان سره مرسته وکړي؟ ځکه کله چې د اسلامي هیوادونه خبره کوو، سعودي وایي چې یوازینی اسلامي هیواد زه یم او دنیا اسلامي هیوادونه باید زما طرف ته وګوري، قبله یې باید موږ بس سیاسي قبله یې باید موږ وو. ترکیه وایي چې نه، موږ بهترین یو، باید موږ موډل کاپي شي. قطر خو تاسو وایي چې واضح وایي چې طالبان ته بس موږ بهترین اسلامي نظام دی، تاسو زموږ باندې نظام جوړ کړی. او هلته پکې امریکایي اډې پرتې دي چې طالبانو دلته ورسره جګړه کوله او نه پرېښودې. پاکستان خپله خبره کوي، اندونیزیا وایي چې موږ یو ښه نرم ماډل یو دی اسلامي نظام. او دوی رښتیا غواړي مرسته وکړي له اسلامي امارت سره که نه غواړي چې امارات د دوی تقلید وکړي؟
دواړه غواړي. اسلامي هیوادونه د هر یو تاثیر گذاری جغرافیا بیله ده. مثلا تاسی عربستان سعودی ته اشاره وکړله، په منځنۍ آسیا کې د منځنۍ آسیا نظم او ډسپلین تعینول او تطبیقول دا تړاو لري نیغ په نیغه عربستان سعودی، مصر او ترکیه پورې. دغه درې هیوادونه دي چې د منځنۍ آسیا په اسلامي هیوادونو کې هغه نظم رامنځته کوي، نظم ته سمت سو ورکوي، نظم ته شکل ورکوي او یو معین ډسپلین جوړوي. او کله کله چې دوی بې اتفاقه کېږي، هغه انضباط ډسپلین له مابین څخه ځي، نظم له مابین ځي، بیا جنګونه شروع کېږي. اما زمونږ په جغرافیه کې دلته کولی شي چې ترکیه، قطر، پاکستان درې واړه د یو اسلامي نظم په جوړولو کې مرسته وکړي، تعینولی نشي، شرایط دغسې راغلي دي، مرسته وکوي. او عربستان سعودي هم له پامه نسو غورځولی په دې سیمه کې، یعنی څلور هیواده. او دلته طبیعتا د هغوی ګټې هم مطرح دي، د افغانانو ګټې مطرح دي، او هغه اسلامي معیارونه او ارزښتونه هم مطرح دي. د همدغو درې واړه ارزښتونو پر بنسټ باندې دوی کوشش کوي چې په افغانستان کې باید اسلامي امارات ټینګ سي. په ډېر تعصب باید ووایم چې زموږ اساسي ستونزه دا ده چې قطر او عربستان سعودي خپل مابین کې ستونزه لري، ترکیه له عربستان سعودي له مصر سره له متحده امارات عربي سره په خپل مابین کې ستونزې لري، او پاکستان هم په همدې ترتیب سره
ایران او سعودي
بلې و. دغه ستونزې برازي د افغانستان جغرافیا ده، او دغه ستونزې زمونږ دغه اسلامي فضا لږ او ډېره مکلر کوي او موږ ته پرابلمونه جوړوي. د افغانستان د دولت پالیسي دا ده چې موږ د چا د ستونزو برخه نه ګرځو، موږ د یو د ګټې په خاطر او د بل د نقص په خاطر باندې کار نه کوو. نو وړاندیز زه فکر کوم د دولت له خوا څخه داسې ده چې دغه هیوادونه د خپلې ستونزې د افغانستان جغرافیا ته نه راوړي. عربستان کله ترکیې سره هره ستونزه لري، عربستان کله قطر سره هره ستونزه لري، پاکستان که له عربستان سره یا نورو هیوادونو سره هره ستونزه لري، او په همدې ترتیب ترکیه ستونزې دي دوی په خپل ځای کې پرېږدي، دوی پوهېږي، خپله جغرافیا یې پوهېږي. افغانستان ته د راسي د ګډو همکارانو په حیث باندې چې تر اوسه پورې دا ډېر ښه مدیریت سوی ده. د بېلګې په ډول باندې موږ میدان هوایی ولیده، هلته هم ترکان و، هم قطر و، هم امارات متحده عربي و.
هلته یو د العرب TRT یو خبریال گزارش ورکولو وایي قطر هوایی ډګر جوړ کړ، خو لومړنۍ الوتکه پرې د اماراتو کېناست.
بالکل. وګوري چې دا درې واړه په هیڅ جغرافیا د دنیا کې ګډه همغږي نه لري، مګر دوی په یو کوچني میدان د افغانستان کې ګډه همغږي او ګډ کار وکاو. دا په دې باندې ده چې د افغانستان بهرنی سیاست موثریت لري. دغه شعار چې موږ د چا د کورنۍ ستونزو برخه نه ګرځو، موږ د چا د رقابتونو برخه نه ګرځو، دا یې عملاً دلته په عمل کې څرګند که. نو اړینه هم دا ده چې دغه پالیسی ته ادامه ورکړل سي. له یوې خوا به د دغو اسلامي ګټې هیوادونو مشروع ګټې خوندي وي، له بلې خوا به زموږ مشروع ګټې خوندي وي. نو پر دې بنسټ باندې ویلی سو کوم پلاوی چې راځي هغه د هغوی مشروع ګټې دي او زموږ مشروع ګټې دي. رقابتونه په خپل ځای کې دي، هغه د افغانستان په جغرافیا کې شتون نه لري. او د دوی دنده دا ده چې له یوې خوا اسلامي دولت په افغانستان کې مضبوط سي، او له بلې خوا بهرنۍ اړیکې چې له هغه هیوادونو سره ترینګړي دي هغه باید دوستانه سي. او زما فکر دا ده چې د دوی رول او د دوی کارکردګي به مثبتې پایلې ولري.
ډېره مننه استاد. وروستۍ پوښتنې په توګه همدغه پوښتنه چې آیا اسلامي نړۍ غواړي هیوادونه، البته ولسي نقطه بیده غواړي، دولتونه غواړي له افغانستان سره همکاري وکړي که ونه کړي، که نه هڅه کوي چې افغانستان امارت د دوی تر تاثیر لاندې وي، له دوی نه تقلید وکړي، دوی په لاره ګام کېږدي؟ او بله پوښتنه دا چې آیا امارت له نړۍ سره، له اسلامي نړۍ سره د تفاهم ژبه لري؟
پوښتنې خو دوه دي. لومړۍ پوښتنې په رابطه باید ووایم چې هر هیواد د بل هیواد سره د تعامل لپاره خپل منافع په لومړي قدم کېږدي، او د هغې منافع په بیه باندې د بل چا غوښتنې یا د بل چا فرمایشات مني. نو که چېرته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کې دا توانمندي او ظرفیت پیدا شي چې د منافعو په تضاد کې لکه څنګه د سیاست په رابطه ویل کېږي چې دوستي د هیوادونو سره لومړنۍ او اخرنۍ نه وي، کله د یو هیواد سره دوستي د خپلو منافعو په منظار کې په تناظر کې ډیره ګرمیږي، کله د هغې د حریف سره به ډیره ګرمیږي. دا د بهرنیو چارو د وزارت د غښتلتیا پورې تړاو لري چې لومړیتوبونه د کومو هیوادونو سره دی په لومړي قدم کې کېږدي، چې د هغوی سره زموږ متبادلې ګټې که هر څومره مثلا متضرر کېږي د نورو د ګټو لپاره قربان نه کړو. دا ښکاره خبره ده چې د ترکیې او د قطر رقابت بدلته دواړه هیوادونه پالي، یا د پاکستان او د هندوستان دوه هیوادونه چې یو اسلامي دی بلګر اسلامي دی، دا رقابت به دواړه دلته پالي، او همدارنګه سعودي او ایران به رقابت پالي، مالیزیا او اندونیزیا به هم دا رقابت پاینده کې دلته پالي. خو په ټوله کې زموږ د سیاسي بصیرت تقاضا دا ده چې موږ څنګه کولی شو د چا سره ډېرې ګټې شریکې دي، او دغه ډېرو ګټو په بیه باندې چا ته لومړیتوب ورکوو، چا ته دویمیتوب یا دوهمتوب ورکوو. نو که چېرته اسلامي امارت چوکاټ ته وګورو، تر دا مهاله کېدای شي د تندې په بنیاد باندې د امیر خان متقي سفرونه یعنی یو نیک شګون وګڼو، خو زه لا په دې باور نه یم چې د اسلامي امارت په چارچوب کې دې واقعا پیاوړي خل رامنځته شوي وي. دا درسته ده چې د اسلامي احکامو په رابطه باندې، د اسلامي معلوماتو او د دین د پوهې په رابطه باندې به دوی یعنی د نورو نه پیاوړي اوسي، او یا دا چې ووایو که پیاوړتیا یې کمه وي، ژمنتیا بیا زیاته اوسي، ځکه پخوا هم د اسلام پوهان وو خو ژمنتیا یې ورته ډېره کمه وه د شخصي ګټو او د ګوندي ګټو په بنیاد باندې قربانېدله. خو د دې تر څنګه موږ په داسې زماني مقطع کې قرار لرو، او دا واکمني په داسې حالت کې رامنځته شوې چې یوه پلا واکمني کړې ده، او هر هغه څوک چې دویمې پلا واکمنۍ ته راځي هغې ته معمولي اشتباه بیا څوک نه معاف کوي. د تیر مثال باندې که تاسو وګورئ، د مجاهدینو په لومړنۍ واکمنۍ کې د اشتباهاتو په نتیجه کې طالبانو حرکت رامنځته شو، خو طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې د انحصار طلبۍ په نتیجه کې د بندو توافقاتو تومره او د 11 سپتمبر سیناریو پېښه رامنځته شو. خو چې کله د دویمې پلا د بندو توافقاتو واکمني د مجاهدینو د سیکولارو مشترک ترکیب و، بیا ورسره نه ولس ورسره آساني کوله او نه نړیواله ټولنه ورسره کوله، سیګار پسې راپورونه جوړول، او ولس په دیموکراسۍ باندې باور نه درلو، چې اخرې بستره جمع شو. نو اوس د طالبانو د اسلامي مسؤلیت اخلاقي او ملي مسؤلیت دی چې د تیرو بدو تجاربونو په استفادې سره دا ځله پیاوړې واکمني رامنځته کړي. په دې بدبد څه ونه کړي چې هغه څوک چې د دوی په شانتې شعار لري، یا دوی په شانتې هولیه او رنګ او قیافه لري، یوازې هماغه په اسلام پوهېږي. نه، هر هغه څوک چې د اسلام ته ژمنتیا، هیواد او ولس ته ژمنتیا ولري، او د هغې تر څنګه علم و تخصص او مسلکی پیاوړتیا ولري، او بیا په یو مامور یا د نظام دی او برخه په توګه باندې مرکزی قیادت ته التزام او ژمنتیا ولري، او د اسلام او د وطلس او د خدماتو په رابطه باندې لږه پخوانی سابقه ولري، دا ټول د دوی طالبانو نه باید وګڼل شي. دوی باید ټول دغه سینه پراخه کړي، هم د بهرنیو چارو په وزارت کې، هم په نورو سکتوري وزارتونو کې، او هغه وزارتونو کې چې هلته ډېر مسلکي غښتلتیا په کار ده، هلته باید دوی انحصار طلبۍ نه کار ونیسي. ځکه که چېرته انحصار طلبۍ وشي، نو هغه حکومت چې د وسلو هیوادونو په ملاتړ ولاړو او دې ولس پسې را واغسله، نو دا هم به د دې ولس محاسبې د ټینګې نه دی. نو ښه په کار دا ده چې دوی باید دغه عیني واقعیتونو ته په کتو سره ولس خپل وګڼي، او ځان کې د تیرو تجارب نه د لرې کېدو په خاطر باندې د پیاوړتیا اراده سره
ده. یو په پښتنه که څه هم وویل چې روسي پښتنه به وي، خو تقریبا تمرکز ډېر پرې ونه شو. او یو بله پښتنه ورته زمینه کوم، ځینې کسان وایي چې په اسلامي نړۍ کې اسلامي دولت نشته، نه سعودي اسلامي دولت دی، نه ترکیه ده، نه په اسلام آباد کې اسلام شته، نه په تهران کې. که طالبان داسې یو نظام رامنځته کوي چې اسلامي وي، وایي پرې به یې نږدې ده هېوادونه د دې ځای چې مرسته وکړي، لانجه به ورته وګوري.
دې کې شک نشته چې نړیوال استکبار امریکا په راس کې، او پخوانی مات شوروي، او نوې د دیکتاتورۍ خوب لیدونکي چین، دا مثلث د نړۍ د نن قیادت کوونکي، او په ټوله کې غربي نړۍ او ناټو نظامي سازمان نه غواړي چې یو رښتونی اسلامي حکومت ولري.
هغوی خو نه غواړي دغه هېوادونه به پرېږدي.
حتی دا کوم هېوادونه چې اسلامي دي، په دوی کې هم دا یعنی ځینې داسې چې د امریکې د سیوري لاندې روان دي، او ځینې داسې چې هغه اوس هم د امریکې سره یعنی غواړي ننواتې ورسره وکړي. نو په ټوله کې د طالبانو لپاره دا په کار ده چې د نړۍ په ژبه خبره وکړي، د نړۍ په ژبه. هغه څه چې دوی د اسلامي نظام وایي، هغه باید د ولسواکۍ په تعبیر تعبیر شي. خو دا چې دا نظام څنګه رامنځته کیږي، دا د افغانستان د متعددو لیدلورو پوهانو ته اړتیا ده چې یو اجماع پرې رامنځته کړي. هغه اجماع یوازې د دیوبندي مکتب فکر، یا د اخواني مکتب فکر، یا د روښان فکرۍ د مکتبونو په انحصار کې باید نه اوسي. په مجموع کې د افغانستان د خلکو د مختلفو طیفونو، مختلفو د برخو نه دوی یو داسې امتزاج رامنځته کړي چې که څوک ورته ولسواکي وایي، خو یې دغه د انګور دي، او که څوک ورته د اسلام شرعي نظام به له هل وخت وایي، نو وایي چې شورا ده، او که څوک وایي چې اسلامي خلافت دی، نو هغوی ته وایي چې د مسلمانانو سره د پیوند ریښې مضبوطې دي. نو داسې یو تشکیل پکار دی، او هغوی ته د یو حقوقي کمیسیون اړتیا ده چې د پراخ لید لرونکي اسلامی پوهان دوی رامنځته کی، یعنی د هغوی استفاده وکړي، تر څو داسې خطو خل ورته پیدا کړو چې کرپ ورته وایي، کانګور ورته وایي، کینه ورته وایي، خو شورایي نظام او ولسواکي او د مسلمانانو د یووالي لپاره د مرکزیت محور ګرځېدونکي هیواد دی.
ډېره مننه اوریا صاحب. کله سپلان ته کې تاسو هم درته وایي چې دا ویره شته چې د هیوادونو له دې عمله چې له دوی نه امارات سټیج وانخلي، یا د اسلامي نړۍ البته پر اتلونکو کې د رهبرۍ خبرو نه کړی چې اصلي اسلام هوزه تطبیقوم، تاسو خاصه
مونږ نړۍ کې مختلف اسلامي هیوادونه او په مختلف ډول باندې اسلامي دولتونه لرو. هر هیواد ځانته کلتور لري، ځانته فرهنګ لري، ځانته تاریخ لري، ځانته جغرافیه لري چې هغه له بل هیواد نه جدا کوي. مثلا عربستان ده، د دوی تاریخ هغه له ترکیې نه جدا کوي، د دوی کلتور او فرهنګ هغه له ترکیې نه جدا کوي، د دوی جغرافیه هغه له ترکیې نه جدا کوي، او په لساو دغسې ځانګړتیاوې نورې په همدغه ترتیب ترکیه هم. نو هر هیواد کې چې یو اسلامي حکومت رامنځته شوی ده، د همغه هیواد سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، دینی او مذهبي شرایطو محصول ده. نو په افغانستان کې چې کوم اسلامي دولت دلته اوس استقرار لري او استقرار به پیدا کړي او ادامه به ومومي، دا د افغاني ټولنې د ځانګړتیاو محصول ده. دا به طبیعتا د ټولې نړۍ له ځانګړتیاو دولتونو سره تفاوت ولري. هغوی چې څه کوي، خو د اسلامي دولت دا زما په اند دا شعار ده چې دوی ټول اسلامي هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي، د هیچا ګټې نه غواړي چې وګواښوي، بلکې د ټولو مشروع ګټو ته درناوی کوي، او هر چا سره غواړي چې په یو متقابل احترام کې ښه اسلامي اړیکې وپالي، او طبیعتا د هغوی خوا به هم عکس العمل همداسې وي.
ډېره زیاته مننه له خپلو دواړو درنو مېلمنو په مننې. د سپوږمۍ څار درنو مینهوالو، نننی بحث مو همدومره و. تر بیا ښې چارې. الله مو بل شه.